أساس مشال ريديو توقي د مشال ریډیو د لسو بجو په دې خبرونه کې زه ستاسو قربا مجید بابر یم او ټکنیکی همکار اسحاق کمیری را سره هم دی. زمونږ نیکی هیلی او سلامونه ومنئ. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف وینا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو درله هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به مشالونه ونی د خبرونه هم واورئ. پاول خبرونه د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې ترهګرۍ تر ټولو زیات پاکستان ځپلی دی. عوامي نېشنل ګوند به د اکتوبر په څلورمه په ټول پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پر ضد مظاهرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د شام په شمال کې باید ټولې الوتکې کینی تر څو سم اوربند ټینګ شي. اوس د مشال ریډیو د خبرونو تفصیل. تیر ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هند تور لګولی دی چې د دوه اړخیزو خبرو اترو شروع کولو لپاره ناقابل قبول شرطونه ایږدي. ښاغلي شریف زیاته کړه چې پاکستان په بېساري توګه د هند د وسلو جوړول د پامه نشي غورځولی او د دې پر ضد به هر هغه ګامونه پورته کوي چې پاکستان یې ضروري ګڼي. ښاغلي شریف په خپله وینا کې د ترهګرۍ په اړه وویل
My country has been the principal victim of terrorism including
دی وای زمون هواد تر هغه تر ټولو زیات ځپلې ده په شمول د هغه چې د بهر نه په مالی توګه ور سره همکاري کیږي او پیسې ورکل کیږي. مونږ بچره هم هغه تر هغه تا چې د بهر نه ورته ملاتړ ملاويږي او د پاکستان د غیر مستحکم قبول حاصل کوي اجازه ورنکړو. تر دا مهال په لکونو ولسی وګړو په زرګونو امنیت سرتیری په تر هغه بدون کې وجلې شوی او جوبل شوی دی. نواز شریف په نړیوالو طاقتونو غږ وکړ چې دا به یوه غلطي وي چې د پاکستان او هند ترمنځ مخ په زیاتېدونکې کړکېچ له پامه وغورځوي. ښاغلي شریف په خپله وینا کې د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د مظاهرهچیانو په ځپلو په هند سخت تنقید وکړ او په دغه متنادې سیمه کې د غیر عدالتي وجونو په اړه د یو خپلواک تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. عوامي نېشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ منصوبې پر ضد د اکتوبر په څلورمه نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. تېر ورځ د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په یاده منصوبه کې د پښتونخوا ته خپله برخه ورکړل شي.
خو خبره خو د روغ رواج نه ده کړه. خبره خو دیش سره د انډستریل اسټیټس کا مال دې ته شړک راکړي او ځان له د انډستریل اسټیټس ته ولی زمان حق نه دی. زه د دې ملک اوسېدونکی نیم. زمان ما غره حق ته څونه چې پنجاب د انسان حق دی.
د یادی منصوبې په اړه د کام پرست ګوندونو دریځ دی چې دوی پکې نظرانداز شوي دي او په مرکز کې د مسلم لیگ واکمن حکومت زیاتی منصوبې پنجاب ته اړولې دي خو واکمن مسلم لیگ دا تورونه ردوي. تیر ورځ په سند اسمبلی کې د ایم کیو ایم په شمول بیلابیلو سیاسي ګوندونو په لندن کې میشت د متحده قومي موومنټ د مشر الطاف حسین پر ضد د غدارۍ د مقدمې غوښتنه کړې او په متفقه توګه ټولو سیاسي ګوندونو ویلي چې د پاکستان پر ضد نارې وهلو او بیا خپل کارکنان د میډیا په دفترونو د حملې لپاره راپارولو په تور دي په هغه د پاکستان د آئین د شپږمې مادې تر مخه د غدارۍ مقدمه وچلول شي. بلخوا په لندن کې میشت د ایم کیو ایم یو مشر ویلي دي چې څوک الطاف حسین نه مني هغوی باید د پارلمان نه استعفا ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو اویایم عمومي غونډې ته پرون په نیویارک کې وویل په افغانستان کې د روانې 15 کلنې جګړې وروسته نړیواله ټولنه هم له دې سره همغږه ده چې سولې ته یوازینۍ لاره د کابل د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې دي. نواز شریف زیاته کړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او د دې جګړې له امله په تېرو 15 کلونو کې پاکستان ته په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې زیاد زیان رسیدلی دی. تمه ده چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې دغه توافقنامه به د استازو له لوري نن لاسلیک شي. له نږدې شپږو میاشتو راپه دېخوا د اسلامي حزب د پلاوي او افغان حکومت ترمنځ خبرې روانې وي. دواړو لورو منلي دي چې د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ډلې د یو شمېر نورو کسانو نومونه به د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لری کیږي. بندیان به خوشی کیږي او د اسلامي حزب غړي به له جګړو لاس اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د شام په شمال کې باید ټول الوتکې کینی تر څو سم اوربند ټینګ شي. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته تیر ورځ وویل چې په شام کې باید د الوتنو مخه ونیول شي تر څو کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي او بشري مرستې هغو سیمو ته ورسیږي چې خلک پکې سار دي. د امریکا او روس له لوري په شام کې د سپتمبر په 9 اوربند وشو، خو په دغه هیواد کې د جګړې ښکېل لوري یو بل تورنوي چې له اوربند یې سرغړونه کړې ده. جان کیری وویل د شوي اوربند لپاره دا ضروري ده چې روس په شامي ولسمشر بشار الاسد فشار راولي چې الوتکې کینوي. امریکایي چارواکي وایي چې په عراق کې په یو امریکایي پوځي اډه باندې غورځېدلې د هغه توغندي په اړه پوځي پلټون کې تحقیقات کوي چې کېدای شي مسترد ګیس لري. تېر ورځ د عراق د قیاره هوایي اډه نه 100 میټره لرې غورځېدلې. د دغه توغندي پیښه کې چاته زیان نه دی رسېدلې، خو چارواکي وایي چې د دغه توغندي په پاتې شونې ملبه کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو د ابتدایي معاینې نه پس د مسترد ګیس نښې موندل شوي، خو زیاتوي چې د دویم ځلې معاینې نتیجې منفي راغلي دي. د دغه توغندي پاتې شونې د لا نور معاینو لپاره لیبارټری ته لیږدول شوي دي. د اسلامي دولت وسلواله ډله چې دا مهال د عراق ځینې برخې په قبضه کې دي، په اړه ویل کېږي چې د نیوکلیایي وسلو جوړولو هڅې یې کړي دي. د روانې میاشتې په سر کې امریکایي جنګي الوتکو موصل ښار سره نږدې داسې ودانو باندې بمباري کړې وه چې د کلورین او مسترد ګیس په شمول د کیمیکل وسلو جوړولو لپاره کارېدلې. د مشال د خبرونو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې خبرونه ځینې مهم راپورونه دادي. وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې تر ټولو زیات زما هیواد وال ترهګرۍ ځپلې دي.
Tens of thousands of our citizens and thousands of our security personnel have been killed or injured in terrorist attacks.
Asfandiyar Wali Khan wai de Chin Pakistan iqtisadi rahdaray bandi wali sirf de Punjab hakte.
Jama hak nare zadare mulk usi dun kedim lama ma magara hakte sona chira Punjab de insan hakte.
او د مدني ټولنې فعال سنایجاد وای د مرمنو په تعلیم توجه ورکول ډیر ضروری دي.
ګوره زمونږ دی وخت کې د اوونه ولس کال پورې ماشوم چې کم دی غتر هغه کې استعمالږي، نو د دې وجه دا ده چې زمونږ غټ تعداد کې ماشومان زکه دی طرف ته زی چې مین دي تعلیم یافته نه دي.
د خبرونه پرسته نیمه کې د خدای خدمتګارانو په اړه باندې ونی د خبرونه مشالونه هم لرو. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال لري ته وګی. زمونږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاورې. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ، او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي نو موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. دا مهال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی یو اویایمه غونډه روانه ده. دغې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا کړې. د دغې وینا د مهمو ټکو معلومولو لپاره مې په نیویارک کې د ډیوه ریډیو خبریال نصیر کاکړ سره رابطه وکړه او ترې مو وپوښتل چې د نواز شریف د وینا مهم ټکي څه وو. نو هغه راته وویل
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وینا کې زیاته توجه هم د کشمیر په کشاره وه او له نړیوالې ورورولۍ څخه یې غوښتنه کوله چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ چې د کشمیر کشاله ده دا د ملګري ملتونو د امنیتي شورا له قراردادونو سره سم هواره کړي. د ده په وینا چې دوی غواړي له هندوستان سره سوله وسي، خبرې اترې ورسره وکړي او همدغه رنګه دوه اړخیزه تجارت اقتصادي هلې ځلې او دا ټوله وي، خو د وویل چې د کشمیر کشاله چې تر څو پورې حل شوی نه وي دغه امکان نشته یا نه لري. بهتر څنګه هغه وویل چې پاکستان هیڅکله هم له خبرو څخه انکار نه دی کړی او بیا د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په اړه وویل چې د هندوستان پوځ هلته ډېره ناروا شروع کړې ده او د ده په وینا په تیرو دوو میاشتو کې هلته تر سلو زیات کسان وژل شوي دي او تر 6000 زیات کشمیریان ژوبل دي د تر څنګه د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د ترګری په باب وویل چې پاکستان ژمن دی چې ترګری به لبی خباسي هم په دې خاطر د پاکستان حکومت د ضرب عضب عملیات شروع کړی دي او د پوینا دا په نړۍ کې د ترګری په ضد تر ټولو غټ عملیاتي
ککر صاحب د دغه غونډه سره سره میا نواز شریف نور کوم نړیوالو مشرانو سره ملاقاتونه کړی
بالکل د ایران ولسمشر حسن روحانی سره شاغلی نواز شریف ملاقات کړی په دې کې دوارخیزه اړیکو د لا ټینګولو دوارخیزه تجارت د زیاتولو او د ایران پاکستان د ګیس پایپ لاین په پروژه باندې هم خبرې شوې دي او کومه بیانیه چې جاری سره ده په هغه کې د ایران صدر حسن روحانی د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې برخې د جوړولو په اړه یعنی چې ایران د دې برخې په دې باب هم خبرې کړې دي د دې علاوه د ملګری ملتونو امنو منشي بان کی مون سره هم شاغلی نواز شریف ملاقات کړی او د سعودي عربستان د ولیعت شاهزاده سره هم ملاقات شوی دی چې پکې په دوه اړخیز اړیکو باندې خبرې شوې
نظر ککر صاحب داسې راپورونه دي چې د ملګرو ملتونو د ودانۍ نه بهر کمی مظاهری شوې دي که د هغې په اړه څه حال راکوي
بالکل د یو شمېر نورو مظاهرو تر څنګ یوه مهمه مظاهره چې د سیمې په اړه وه هغه د امریکن فرینډز آف بلوچستان نومي یو سازمان لخوا و چې څو وخت یې میا نواز شریف د ملګری ملتونو عمومي شورا ته وینا کوله دوی د پاکستان د حکومت په ضد شعارونه ورکول او غوښتنه کوله چې په بلوچستان کې دوی د بشري حقونو خلاف ورزي بند کړل شي او دا هم ویل چې په هغه ایالت کې تر 15,000 زیات بلوچ فعالین چې دي هغه د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا وژل شوي دي او بل دا چې 40,000 بلوچ فعالین بے درک دي او هغه هم د دې په وینا چې د پاکستان استخباراتي ادارو تشتولې دي خو یا دا ونه باید وکم چې پاکستان حکومت او د پاکستان فوجي ادارې او استخباراتي ادارې په تکرار سره هم د دغه تورونو ردونه کوي
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورې
تاسو مشالېډو ته وګورئ ډان وسپانه لیکي په داسې حال کې چې د کشمیر د اوړي سیمې پیښې وروسته هند پر پاکستان تورونه لګول پیل کړي دي باید پاکستان له کابل او هند سره هم خپلې اړیکې سمې کړي مقاله لیکي په داسې حالاتو کې پاکستان د سفارتي ملاتړ لپاره پر چین او یا په بل کوم ملګري هیواد تکیه کولای شي د مقالې ځینې نورې برخې د انیس اجمل لاورو
ډان وسپانه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د حالاتو خرابېدو سره د وزیر اعظم نریندر مودي حکومت د پاکستان ضد د تورونو لګولو لړۍ پیل کړې ده مقاله لیکي په داسې حالاتو کې پاکستان د سفارتي ملاتړ لپاره په چین او یا په اسلامي نړۍ کې په بل کوم ملګري هیواد تکیه کولی شي ډان لیکي باید پاکستان له کابل او واشنگټن سره خپلې اړیکې سمې کړي مقاله لیکي د افغانستان د مداخله دوران چې امریکا کومې تیروتنې کړې وي غواړي د هغې لپاره پاکستان ذمه‌واره وګرځوي د رسپانې په خبره واشنگټن او کابل دواړه دا باور لري چې په پاکستان کې د وسلوالو مرکزونو له وجې په افغانستان کې د افغان طالبانو فعالیتونه برقراره دي روسپانه لیکي د پاکستان په خپله رضا طالبان د خبرو اترو میز ته دراوستو هڅې د دې سبب ګرځېدلې چې اوس پاکستان ته طالبانو د ملګري په توګه کتل کیږي مقاله لیکي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان طالبانو په اړه په خپلې کړنلارې غور وکړي روسپانه لیکي پاکستان باید داسې یوه څرګنده پالیسي جوړه کړي چې دا هیواد به د افغان طالبانو د مشرتابې د څه عمل لپاره ذمه‌واره نه وي او پاکستان به د افغان طالبانو په کابل کې د حکومتي چارواکو یا استاسو ترمنځ د مفاهمتي عمل لپاره د نیخ په نیغه رابطو هرکلی وکړي مقاله لیکي د 1990 لسیزې پر مهال په کشمیر کې سخت دریځو وسلوالو ته پاکستان د ملاتړ ورکولو او بیا له طالبانو سره د مرستو تاثر لوجه په نړۍ کې پاکستان ډېر بدنامه شوی دی. مقاله لیکي د کشمیر په اوړي سیمه کې د هند په پوځي کیمپ د برید وروسته هند د هېواد او پاکستان ترمنځ د کنټرول کرښې په اړه نورم په غوسه کېدی شي چې دا شان په دغه واده کې په خپلو کارروایانو د خلکو پام کم کړي. مقاله لیکي پاکستان باید د اوړي سیمې د بریدونو لپاره د همکارۍ په برخه کې تیار اوسي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې چین پاکستان اکنامیک کوریډور صرف د یو سړک نوم نه دی او د پنجاب په شان پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو دپاره راهداري کې دی خپله برخه ورکړل شي. او په دې حکله به د دوی ګوند په څلورم اکتوبر په ټول هیواد کې احتجاجي جلسې او جلوسونه کوي. تفصیل د خالد خان په راپور کې اورو.
دا شروع په مخام د خپل ګوند مرکزی مجلس عاملې غونډې وروسته د عوامي نېشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان خبر اعلانو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي رادارې په حق له د خپل وعدې نه پشا شوې دي او دا رادارې زیاتې فیدې پنجاب صوبې ته ورکړې دي. اسفندیار ولی خان وویل چې سی پیک یا چین پاکستان اکنامیک کوریډور صرف د یو سړک نوم نه دی او پکار ده چې د پنجاب په شان د دغې رادارې ټول جزئیات پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو ته هم ورکړي. هغه وویل چې د دوی ګوند به په سند، بلوچستان او پښتونخوا کې په څلورم اکتوبر د رادارې په ضد احتجاجي جلسې کوي.
خو خبره خود روغ رواج نه راکړه، خبره خود دیش سره د انډستریل اسټیټس مال دې ته شړک راکړي او ځان له د انډستریل اسټیټس ته ولی زما حق نه لري، زه د دې ملک
حق. اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې پاکستان له پکار دی چې گاونډي هیوادونو په خصوصي توګه هندوستان او افغانستان سره خپل اړیکې ښې کړي او د دې لپاره په خپل خارجه پالیسي نظرسانی وکړي. د عوامي نېشنل پارټي مشر وویل چې د دوی ګوند د افغان کډوالو په زور او بې عزتۍ وستل په سختو ټکو کې غندنه کوي او غواړي چې څنګه په عزت یې افغانان پاکستان ته رابلل چې هم په عزت سره خپل هیواد ته واپس الیږي.
مون خدا وایو چې بین الاقوامی دا رابطه شته، دا رابطه د لاندې د دې سره کاروي شي. په خپل هم په خپل پارټۍ کې ځان لا کمیټه جوړ کړي چې هغه د دې مهاجرینو سره کینی، هغه ته چې څه تکالیف دي کوشش وکړي چې څونه هغه لرکول شي چې هغه لرکول.
په ملک کې د ترخګرې نوې لړۍ په حق له اسفندیار ولی خان اول چې ترخګر اوس د پښتنو تعلیمي ادارو سره سره تعلیم یافته او مترقي خلک په نخښه کوي. دا کوم چې دوی نه صرف غندنه کوي بلکې مقابله به هم کوي.
اوس دا معلومیږي چې د دهشتګردۍ دا لهر چې دی د دې اوس مقصد چې دی هغه صرف او صرف د پښتون کوم تعلیم یافته طبقه چې ده او یا کومه چې تعلیم حاصلول غواړي هغه د منځه وړل غواړي.
اسفندیار ولی خان د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په حق له د فاټا پارلیمنټرین لخوا د یو بل په پارلیمنټ کې د راوړلو غوښتنه وکړه او د وفاقي حکومت نه دغه مطالبه وکړه چې قبایلی سیمې د 2013 ټاکنو نه وړاندې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ مسله بیا راتوده کړې ده. ویلي چې د مغربي لارې په لړ کې د پښتونخوا صوبې سره د کړې وعدو په لړ کې مرکزي حکومت تر دې دمه هیڅ کار نه دی پیل کړی او دوی به دا مسله یو ځل بیا په صوبایي اسمبلی کې راپورته کوي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث په راپور کې.
د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د صوبایي وزیرانو او مشرانو ترڅنګ په خبري غونډه کې وایي د میا نواز شریف په مشرۍ مرکزی حکومت د پښتونخوا صوبې سره د رهداري په منصوبه کې په خپلو جمنو تر دې دمه هیڅ کار نه دی پیل کړی. دا جمنه شوی وه چې پېښور ډیرا اسماعیل خان انډس هایوې به د اکسپرس وی په نوي طرز جوړوي. دغه رنګ دا یې هم منلی وه چې د پېښور نه تر پینډۍ ریلوی لاین به د نړیوال معیار مطابق جوړوي او د پېښور ډیرا اسماعیل خان ریلوی لاري د نوي کولو جمنه یې هم کړې وه. ولې تر دې دمه مونږ په دې جمنو څه عملي کار نه وینو؟ هم په دې لړ کې مې د کوریډور د مغربي لارې لپاره د مبارزه کوونکي اتحادیې د مشر ډاکټر سیدالم محسود نه پوښتنه وکړه. نو په ځواب کې نوموړي وویل چې په یو خبري کانفرنس دا مسله نه حل کیږي.
اول خبره دا ده چې دا دریم ځل دی چې بار بار به دوی ته ثبوتونه پیش کوو چې وګوره ایسینې درکړې دي ایسینې درکړې دوی بیا درې میاشتې په دې باندې والي چې بیا راپاسي مونږ به همدغه اسمبلی ته مظاهره کوو. مونږ به همدغه وزیر الله ته مظاهره کوو. دوی ولې د تاکوډو د هوینې په مسکې دا ځای ورکړی دی؟ دوی دې هغه واپس کړي. د پرېس کانفرنس ضرورت و.
خود اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري مسله به یو ځل بیا په صوبایي اسمبلی کې راپورته کوي او د پښتونخوا د واکمن او مخالف ګوندونو سره په شریکه به یو تګلاره جوړوي. زه به دا ستونزه بیا په اسمبلی کې راپورته کوم. د ټولو سیاسي ګوندونو سره به په دې خبره کوم. زه دا ژمنه کوم چې کچېری زموږ سره دوکه کیږي نو په اسمبلی کې به مونږ په دې فیصله کوو او دې لړ کې به قوم نه مایوسه کوو. خو ډاکټر سیدالم محسود وایي صوبایي حکومت دې لړ کې هسي وخت ضایع کوي. یاد دې وي چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک څو اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې د اقتصادي رهداري په اړه په یو کانفرنس کې په دې منصوبه اطمینان څرګند کړی و. خو د صوبایي اسمبلی سپیکر او د صوبایي حکومت وزیرانو د اقتصادي رهداري د مغربي لارې خبره بیا راپورته کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریډیو
00-420-22-11-21 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. په سند اسمبلی کې د چهارشنبه په ورځ د ایم کیو ایم په شمول بیلابیلو سیاسي ګوندونو د یاد ګوند په لندن کې میشت مشر الطاف حسین پر ضد د غداري د مقدمې چلولو غوښتنه کړې او په متفقه توګه ټولو سیاسي ګوندونو ویلي چې د پاکستان پر ضد نارې وهلو او بیا خپل کارکنان د میډیا په دفترونو د حملې لپاره راپارولو په تور دي. په هغه د پاکستان د آئین د آرټیکل 6 تر مخه د غداري مقدمه وچلول شي. نور تفصیل محمد عمران.
د چهارشنبه په ورځ د سند اسمبلی په غونډه کې د متحده قومي مومنټ سردار احمد په شمول د پیپلز ګوند، تحریک انصاف، مسلم لیگ فنکشنل او مسلم لیگ نون لخوا په متفقه توګه یو قرارداد وړاندې کړی شو چې پکې دا غوښتنه وشوه چې د اګست د میاشتې پر 22 د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین د پاکستان پر ضد نارې وهلې وې چې وروستوی کارکنانو د شخصي ټي وي ایر وای په دفتر حمله کړې وه. مزکدی د هغه پر ضد د پاکستان د آئین د آرټیکل 6 د سوري لاندې کاروایی وکړې شي. د آرټیکل 6 د لارې په کوم پاکستانی د غدارې مقدمه چلولې کیږي. د اسمبلی په غونډه کې د امکیم مشرانو یو واری بیا د خپل مشر الطاف حسین او د هغه د بیانونو نه په مکمل توګه د لا تعلق اعلان وکړ او وی ویل چې دوی کله هم د پاکستان یا اسلام پر ضد د سوچ تصور نشي کولی. د امکیم لخوا په قرارداد کې د برخه جوړېدو ټولو سیاسي ګوندونو هرکلی وکړ. وی ویل چې په کراچۍ یا سند صوبه کې اوسیدونکي مهاجر نه بلکې د دې هیواد اوسیدونکي دي. د قرارداد وړاندې کولو په غبرګون کې د متحده قومي مومنټ په لندن کې میشت مشر ندیم نصرت د پارټۍ د تنظیمونو د ماتولو اعلان وکړ. د لندن نه جاري شوي یو بیان کې د ندیم نصرت په حواله ویلی شوي چې د الطاف حسین په خوښه د ګوند ټول تنظیمونه مات کړی شوي دي. د سره سره په بیان کې دا هم ویلی شوي چې د خپل مشر الطاف حسین پر ضد د ایم کی ایم د غړو لخوا قرارداد وړاندې کول د افسوس وړ خبره ده. خو په پاکستان کې میشت ایم کی ایم مشر فاروق ستار د دې بیان په غبرګون کې ویلي چې د دوی په لندن کې میشت د ګوند د غړو سره کوم تعلق نشته او دوی د اگست د درویشتمې نیټې وروسته ټولې فیصلې په خپله کوي. دوی د لندن نه شوې هیڅ فیصلې منلو ته تیار نه دي. د ذکر ده چې روان کال د اگست میاشتې پر درویشتمه نیټه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د ایم کی ایم په احتجاج کې الطاف حسین د پاکستان پر ضد نارې وهلې وې او کارکنانو ته د میډیا په دفترونو د حمله کولو امر کړی و. په دغه اړې ګړې کې یو تن مړو د 15 نه زیات کسان ژوبل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خبرونه په دې برخه کې ورجو پیښور ته. په پیښور کې د مدني ټولنو فعالانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امن د ټینګښت لپاره حکومت دې په هر وګړي او بیا په خاصه توګه د ښځو تعلیم لازمي وګرځوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني ټولنو دا غوښتنه تیر مازدیګر پیښور کې د امن د نړیوالې ورځ د لمانځلو په دستوره کې وکړه. د سپتمبر 28 په ټول نړۍ کې د امن د ورځ په توګه لمانځل کیږي. له پیښورا د ځلاند یوسفزی راپورټ.
پیښور کې مدني فعاله سنا اجاز وایي چې په سیمه کې د امن او خوشحالۍ لپاره لازمی ده چې د امن د کوششونو په عمل کې ښځو ته برخه ورکړي شي.
د یو تعلیم یافته مور خپل بچی له د ښه او د بد په منځ کې فرق کولو چې کم تعلیم دی غوړ کړی دی شي. ضروری نه ده چې هغه د معاش حصہ جوړ کړي، ضروری نه ده چې هغه نوکری وکړي، خو صرف هغه دانو کې چې زمونږ واړه د پښتنو وړو له دا تعلیم ورکړي چې ښه او بد کې فرق پاتې د غلط او لاس تلاړ نشي. ګوره زمونږ دی وخت کې د ونه ولس کال پورې ماشوم چې کم دی غتره هغه کې استعمالږي. نو د دې وجه دا ده چې زموږ غټ تعداد کې ماشومان ځکه دې طرف ته ځي چې مېندې تعلیم یافته نه دي.
د تکړه قبایلی خويندو په نوم د ټولنې مشره شاهده شاه وایي چې لنا امنې قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې اغیزمندې شوې دي او د یادو سیمو خزو ته چې تر څو تعلیم او د ژوند نورې بنیادی اسانتیاوې نه وي ورکړې شوې، تر هغې را روان نسل ته د امن پیغام رسول ګران دي.
یو خزه سره د بچو تاسو در په در کا د کور نمو اوستا په تانبانو کې مو کینو نولا اغه خوب سم نه دی، اغه خوراک سم نه دی، اغه صحت سم نه دی، اغه صفائی سم سم نه ده، اغه د بچو ایجوکیشن خراب شو بلکې ختم شو، اغه د ټورچر دی، د ټراما ده، دغه سړی زخمیان شو، اغه سړی مړ شو. نو دا څنګه ژوند دی؟ دک دک تاسو پیس خوړو سوچ نشي کولای تاسو.
سنایجاز وایي چې حکومت امن راوستو ته لیواله وي، نو باید چې د ماشومانو د تعلیم او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم لازمی کولو لپاره نوی قانون جوړ کړي.
چې کوم مور پلار پولیو ډراپس نه چې ماشومان تاغي تانی ته وزي، کدا سي قانون اغه د تعلیم حواله سرور کې چې کوم مور پلار لوریان یا زامن دواړه سکولونو ته نه لګي، غیبه جیل ته چول کیږي، تاسو ګوره چې څنګه فرق نه راځي. سرکاري سکولونو په غټ تعداد کې لري، پاغه کې د خلکو سروي تړل کیږي، ماشومان ورته نه ځي. نو کوشش دا پکار دی چې کوم بند سکولونو دی هغه آزاد کړی شي، چې کوم ځایونو کې خلک بچي نه لګي سکولونو ته، د کلتوري تشدد لاندې وایي چې دا د کلتوري سره چې لوریان سکولونو ته نه لګي، پاغه باندې دا پندېزو لګي چې نه لګي نو هغه سر بدادا چل کیږي.
د حکومتي شمیرې تر مخه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ناامنۍ له وجې د تیرو 12 کلونو دوران له 500 زیات کسان وجلی شوي دي او په لکونو خلکو له خپل سیمو کړي کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې لسنیمی کابل کې لسو دلته د پراګ په سټوډیو کې اونی می بجه کې دونکو دي د خبرونو لنډیز. تیر ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هند تور لګولی دی چې د دواړو خې د خبرو اترو شروع کولو لپاره ناقابل قبول شرطونه ایږدي. ښاغلی شریف زیاته کړه چې پاکستان په بېساري توګه د هند د وسلو جوړول لپاره نشي غورځولی او د دې پر ضد به هر هغه ګامونه پورته کوي چې پاکستان یې ضروري ګڼي. عوامی نیشنل ګوند د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې پر ضد د اکتوبر په څلورمه نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. تیر ورځ په سند اسمبلی کې د ایم کیو ایم په شمول بیلابیلو سیاسي ګوندونو په لندن کې میشت متحد قومي مومنټ د مشر الطاف حسین پر ضد د غداري د مقدمې چلولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو اویایم یومي غونډې ته پرون په نیویارک کې دا خبره کوله. تمدا چنن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمن د سولې تړون لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د شام په شمال کې باید ټول الوتکې کینی تر څو سم اوربند ټینګ شي. جان کیری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته تیر ورځ وویل چې په شام کې باید د الوتنو مخاوني ول شي تر څو کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي او بشري مرستې هغو سیمو ته ورسیږي چې خلک پکې ایسار دي. امریکایي چارواکي وایي چې په عراق کې په یو امریکایي پوځي اډه باندې غورځېدلې د هغه توغندي په اړه پوځي بلټون کې تحقیقات کوي چې کېدای شي مسترد ګیس لري. تیر ورځ د عراق د قیاره هوایي ډین اسو سو میټر لري غورځېدلې د هغه توغندي پیخه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. او د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو په ماسکو انتقاد وکړ چې د یوکرین په ختیځ کې د روانو خونړۍ شخړو اصلي لارښود او مهم برخوال دی. مشال ریډیو ته وګی اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د رفعت انجمنه
د پاکستان خبرېدونکې د اردو ژبې ورسپانو جنگ ایکسپریس او مشرق تر څنګه زیاتره ورسپانو خپلې ادارې د کشمیر د مسلې په اړه لیکلې دي او په دې اداریو کې ویل شوي دي چې د هند وقت لاندې کشمیر کې د هند لخوا په اولس زیاتې روان دي او انساني حقونه پامالېږي. نو ملګری ملتونو لپاره دا چې د کشمیر د مسلې په اړه غور او فکر وکړي. په دغه اداریو کې ویل شوی دی چې په دغه سیمه کې چې کوم د انساني حقوقو خلاف ورزي روانه ده د هغې مخنیوي لپاره د نړیوال ملکونو په هند فشار واچوي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د مخالفه ګوندونو لخوا په حکومتي بلین ټری سونامي پروګرام باندې تنقید شوی او په حکومت د کرپشن الزام لګول شوی چې د کوم دفاع کول حکومت ته ګران شوی ده. ادارې وایي چې مخالفه ګوندونو ویلي دي چې د ځنګلو او بوټو لګولو لپاره په دې پروګرام کې اصل کې یو سل او سل ویخ ملیون بوټي خوش ته هم نه او چې کوم بوټي لګولې شوې دي هغه وچ شوې دي. د سل وجه چې سوبې ته د اربونو اربو نقصان رسیدلې نو ځکه د دې معاملې په اړه د انکوایري وکړې شي او ذمہوار خلک دې په ګوته کړې شي. اداري زیاتوي چې د صوبایي اسمبلی سپیکر لخوا مخالف ګوندونو متعلقه علاقو ته د بوتللو او هغوی ته دغه بوټي خودلو لپاره هدایت جاری کړې شوې دي. پسې چې عمل درآمد کول د متعلقه مشیر او د محکمې اعلی چارواکو فرض دی. اداري لیکي چې د بوټو اخستو او بیا هغه د خپل خوخي کسانو ته ورکړي خبرې هم مخې ته راغلي دي. اداري اخره کې وایي چې د شجرکاری او ځنګلو لګولو معاملې د عوام لپاره هم ډېره ضروری ده. نو بهتره به وي چې صوبایي حکومت په مطبوعاتو د دې په اړه یو معلوماتي مهم شروع کړي او عوام اعتماد کې واخلي. د مخالفه ګوندونو تنقید غلط ثابتولو او په اولس کې پیدا شوی غلط فهمي لرې کولو دا یو مؤثره ذریعه ده. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د محرم میاشت رانږدې ده کوم چې د کربلا د پیښې له وجې په عزت او احترام سره منزل کیږي خو بل خاص شرخوخي عناصر امنیت خرابولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي. اداري وایي چې په محرم کې د امنیت ساتلو لپاره پنجاب حکومت پوز او رینجرز راغوښتي. په یو ویشت اساسه ضلعو کې به دغه پوز او رینجرز خپلې ذمهوارې ترسره کوي کوم چې یو ډېر ښه ګام دی ځکه چې امنیت برقرار ساتل او د اولس د ژوند حفاظت کول د صوبایي حکومت اولنی فرض دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روس ډیر تنقید وکړ. بلخوا نیویورک ټایمز ورسپاڼه لیکي چې په شام کې د جنگ بندۍ نوې لوسنامه یو ښه اقدام دی، خو که روس او امریکا د خبرو اترو له لارې د دغې قضیې د حل راوستلو هڅې وکړي نو د دغې لوسنامې نتیجې مخې ته راتلی شي. تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په خپله یوه مقاله کې د ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د هغه وینا موضوع راغستې ده چې پکې په روس نیوکې کړي دي. د ورځپاڼې په خبره باراک اوباما ویلي دي چې که روس د خپلو ګاونډو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه جاري ساتي نو کېدای شي د روس دغه اقدام په هیواد دننه په سیاسي توګه ګټور وي او په وقتي توګه د کام پرستۍ مفکورې ته وده ورکړي. خو روس لا دا هم یاد ساتل پکار دي چې په راتلونکي کې به دغه اقدامات روس تشخص ته زیان ورسوي او خپل پولي به هم محفوظ پاتې نشي. ورسپانه دیتوی چې دا خو هغه ویناوه چې خاغلی اوباما د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې دننه کوله، خو بهر یو شمیر امریکایي چارواکو رسنو ته ویل چې دغه هیواد استخباراتي ادارې په دې باور دي چې د تیر ګل په ورځ په شام کې یو مرستندوی قافله د روس جنگي الوتکو په نخه کړی ده. دا هم هغه روس دی چې سمو د مخکې ورته اوباما او د خارجه چارو وزیر جان کیری په بیا بیا ویل چې د شامی ولسمشر بشار الاسد سره د شامی اپوزیشن د ځپلو لپاره مرستې ونه کړی. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم په خپله یوه لیکنه کې د شام موضوع غوره کړې ده او لیکي چې روانه میاشت کې په شام کې د جنگ بندۍ په اړه نوی اعلان یو ښه خبره ده، خو په دغه هیواد کې دننه په جګړه کې ښکېلې ډلې او د هغوی ملګري بهرني هیوادونه اوس هم د غیر یقیني ښکار دي چې ګوندې دغه د جنگ بندۍ لوزنامه به لکه د پخوانۍ لوزنامې په څیر بې اثره وي. ورځپاڼه دیاتوي چې دغه غیر یقیني یو سخت جواز هم لري او د هغې نښې دا دي چې تیرونۍ امریکا په حادثاتي توګه د شامي پوځونو اډې په نښه کړې او بمباري پرې وکړه. نو بیا موږ ولیدو چې د تیر ګل په ورځ شامي پوځ وویل چې هغوی به د دغې لوزنامې پاسداري نه کوي او ځکه یې په علي پوخار هوایي بریدونه بیا پیل کړل او حتی چې یو امدادي قافله هم په نښه شوه. د ورځپاڼې په خبره خو بیا هم امیدونه ساتل کېدای شي او هغه هله که روس او امریکا د دې معاملې په اړه د خبرو اترو له لارې کومې نتیجې ته ورسي نو ډېرې ستونزې هواریدای شي. په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې اند دي چې افغان طالبان د خبرو میز ته د راوستو په برخه کې د پاکستان پر پالیسۍ د ډېرې مودې راهیسې هیڅ عمل نه کیږي. کارپوهان وایي که پاکستان د افغانستان په اړه خپله زړه پالیسي پر ځای وساتله نو ورسره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې هم خرابېدای شي. افغان چارواکي تور پوره کوي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي خو پاکستان په بیا بیا دا تورونه ردوي. تفصیل دانیس حاجمل.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي، ځینې کارپوهان وایي که پاکستان د افغانستان په اړه پالیسي بدله نه کړه نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې هم خرابېدای شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې لا وروسته لا نور کړکېچ مخې ته راغی چې سږ کال په اپریل میاشت کې په کابل کې د حملو وروسته افغان ولسمشر د پاکستان پر ضد بیانونه ورکړل. دغسې بیا د تورخم پولې د تړلو او د واګا له لارې د هند نه افغانستان ته د مالونو نو پرېښودو په سر د پاکستان او افغانستان اړیکې لا نورې خرابې شوې. کارپو منصور اکبر کندی وایي د پاکستان هغه پالیسي چې افغان طالبان به د خبرو میز ته راولي د ډېرې مودې راهیسې پرې عمل نه کیږي.
پاکستان طالبان پالیسي فیلال پاکستان طالبان پالیسي نه ده، خاموش ده. خو طالبان دا یو حقیقت دی کہ افغانستان کے طالبان اس طاقت لری یو فورس دے، یو امپورٹنٹ ایکٹر دے. نن سوا ہندوستان او پاکستان تعلقات خراب دی کم کے پر علاقے کے میٹر کئی افغانستان ادے پاکستان تعلقات نہ دورا خراب دی نہ خد نہ دومرا زیاد اثر لری نہ فلا کے جنگ کولسی نہ زی اغلم.
په کابل کې چارواکي په اسلام آباد تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي خو پاکستان بیا د تورونه ردوي. کارپو رحیم الله یوسفزی بیا وایي که څه هم پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو خبرې کوي خو موجوده حالاتو ته په کتو سره داسې نه ښکاري چې پاکستان به د طالبانو په اړه خپله پالیسي بدله کړي.
پاکستان حکومت پالیسی کې به داسې وخت بدلون نه راځي او پاکستان به اوس هم دا خبره کوي چې د دغه مسلې افغانستان کې هم یو حل دی
مذاکرات او دې بدام نه وی چې دې فوجي حل پکار دی دې چې فوجي حل لپاره 15 کال کوشش شوی دی او هغه ناکام شوی دی بل دې بدا هم نه کوي چې دې په پاکستان کې بری افغان طالبان یا افغاني شبکې خلاف سره اقدام وکړي ځکه چې دې دا وی چې نه موږ نه وړو چې د افغانستان جنگ پاکستان خاورې ته راوړي دغه نظر دې مخکې نه دا روان دي په دې کې څه دی د ځین باندې راځي
سورو سي وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان تل په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کړې دي او دې برخه کې به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواہی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پرې 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 دا ادم تاسو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شه د بیت غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خبرونه پر د اخرنۍ برخه کې بدلته مشالونه وړاندې کوو د نن په مشالونه کې به تاسو د خدای خدمتکار الف جان خټک پاړه باندې اوري اوس ورزو کورمه ته په کورمه کې د ټالو ځای خلک د حکومت غوښتنه کوي په سیمه کې چې کوم سرکاري هسپتال دی هغه دې له امنیتي ځواکونو خالی کړي او تر تر دې پکې د طبي عملی بندوبست وکړي چې خپلو ناروغان علاج پکې په ښه ډول وکړل شي د خلکو د دغې غوښتنې او د صحت د محکمې د غبرګون په اړه نور تفصیل طارق ورزین اورو
د ټالو خلکو به خبره کله نه چې امنیتی ځواکونه د هسپتال ودانې ته ورغلي دي له هغې راهیسې هسپتال بند پروت دی او د دوی په کې علاج نه کیږي ځایي اوسیدونکو منیر خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې نشتون له کبله اکثره داسې کیږي چې مریض لرې ځای ته تر رسولو مخکې مړ شي
ملیشي والا ورکی دي د دیوالونو غورځېدلې دي ړنګ شي دي هسپتال بند دی د مزنانا ډاکټر نشته ورکی او مردانا نشته ورکی اوس دمو دا گلا رچی حکومت نہ رچی چیرا دمو سے پتول شتو دمو بیا دی بوجود بیمار مر شی نو اجوی تون رسی کی ڈاکٹر تا
د پاڑا چم کنی ٹالو سیما د منزنی کور میں په حدودو کی راضی چرتا کے تر 200 پر قرانے ژوند کوي د ٹالو یو بل زایو سیدون کے مسلم خان مشال لڈیو دوای ماشومان او زنانای چکلا ناروغ شین دوی لڑے رستنجو سره مخمخ کی گی زکا چ د علاج لا پاره بیا لری پرتو سیمو توڑی
دمو دوڑا بیماری چا کم پیسو سکی کی اغامو سدی تا برشنور تا اغامو تڑ
واضح دی چې په 2013 کال کې د اروازه دغه سرکاري هسپتال ته امنیتی ځواکونه هغه وخت ورغلل کله چې په باړچم کنی کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن شروع شو د کورمې ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو دوای په سیمه کې بنیادی صحت مرکز په نوم دغه سرکاري هسپتال چې نوې ودانۍ ده دا د صحت محکمې ته له جوړېدو وروسته په رسمي توګه نو حواله شوې ډاکټر عنایت الرحمن وایي که څه هم په سیمه کې پوځي اپریشن روان دی خو دوی کوشش کوي چې ځواکونه وباسي او د سیمې خلکو ته د صحت په لړ کې اسانتیاوې ورکړي
بالکل موږ سره ایډمنسټریشن سره هغه کړی ده آرمی سره ما کړی ده شیر کړی
یاد ادبی چپ کورما کی یوش مردا سے نور سرکاری اداری دی چپا ہو کے ہم دا کالون راہ سے امنیتی زواکونا استوگن دی تاریخ کو رکھ مشال ریڈیو پے خبر
دا مشال ریڈیو دا
تاس مشال ریډیو ته خوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو مومند او قبایلی سیمه ته په مومندو کې د لوبو د محکمې لخوا د سیمې لږ زیات درې سو کلبونو ته د لوبو سامان نو ورکړل شوې دي په دې سامانونو کې د هر لوبې سامان موجود و چې په دې موقع په دغه ځوانانو غږ هم وشو چې باید هغوی د لوبو میدانونه آباد کړي تفصیل شارواش تارک زینا
په غلنۍ محمود اجنسی کې د امن د نړیوالې ورځې په مناسبت ځوانانو ته د لوبو سامانونه ورکړی شو په دې موقع د غلنۍ سرکاري جرګه حل دننه یو دستور وشو چې پکې د لوبو په اهمیت خبرې وشوې او په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د لوبو میدانونه آباد کړي د خوځو نه راغلي د والیبال د لوبې د ټیم مشر فضل خالق خوایزه
وای
نو زما د وردور اپیل دی انتظامیه ترانسپورت منیجر ته چې هغه خلکو ته ایزان ورسول شي چې کم د دینه محرومه پاتې دي نو زما په خیال سره چې ما خو چې کوم قتل نو دا صرف د پمخ مروت یا په یو دغه باندې یو لین باندې یو کار روان دي
د فوټبال د لوبي کوزه محمد مشر اکرام الله وای چې سرکاري د لوبو محکمې د سامانونو په تقسیم کې مخ مروت کړي ډیر تحصیلونه داسې دي چې د هغه ځای لوبغاړو ته یا سامانونه حکم ورکړي او یا یې نه دي ورکړي
چې زیات تر چې کوم دی دا د سیاسي خلکو لاس دی سیاسی کسان ته ملاو شو په والیبال کې ما سره داسې کلبونه شته چې هغه د پارټي نمائندگی کوي پارټي کې لوبیدلي هغه پلیران ما دې حال کې ونه کتل نه مې هغه پر دغه کرکټ پلیرانو کتل او هغوی ته سکیټس ایزم ملاو نه شو
نو بیا مې سپورټس منیجر محمد جنسی سید اختر ته د دغه تنانو ګیلي وړاندې کړې نو هغه وویل چې په مجموعي توګه 300 کلبونو ته سامانونه ورکړې شوي چې پکې د هرې لوبې ځوان ته سامان ورسولی شو
کلب ډیر زیات دي په نورو تحصیلونو کې موږ سره کلبس کم دي نو خامخا کلب دی موږ دا پلیر لور کوه چې چالو شو نو خامخا به کوم ځای کې یو بادیم سیوا دا کلبونه ډیر دي نو خامخا به کې زیات ملو شي دا خبره صحیح ده کوم ځای کې چې کلب دی نو موږ غیلا کوشش کوي چې دا ملو شي
او دا محمد ایجنسی دننه درې د لوب میدانونه جوړ دي خو لوب کوون کې ځوانان وای چې حالت یې خراب دي او د لوب جوګه نه دي نو سید اختر وای چې دا میدانونه کې به د حکومت لړخه هر رقم سہولتونه برابرول شي چې د سیمې زلمی پکې د لوب په شان مثبت سرگرمۍ ته دوام ورکړي شانواز
مشال ریډیو محمد ایجنسی کو مشال ریډیو تغوږی اوس وخت راغلی دی مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د پښتنو د قامی تحریک د نوموړی مبارزې میرمن الف چانی خټکی د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ شاهین بنیره وړاندې کوي د خبرونه یو واره مخکم تاسو اوریدلی دا نن درته په تکراری بڼه وړاندې کوو
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیره مو د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامی تحریک د نوموړې مبارزې میرمن الف جان خټکی د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو تر پای زموږ سره پاتې شئ میرمن الف جان خټکا د کرک ضلع په احمدی بانډه کې د 1931 کال د ستمبر په 10 نیټه د غنیشا خټک په کور کې زیږیدل ده تر اتمه پورې زده کړې په خپل کور کړی وي او بیا تر ایم ای پښتو او اردو تعلیم پرایویټ کړی دی د الف جان پلار په برتانوي پوسټ کې ملازمت کولو او مشران رونی په پنجاب کې سبقونه ویل د باچا خان مرکز پښتون مجلې سره په یو مرکه کې میرمن الف جان ویلي دي چې پلار یې ډېر قدامت پسند و او دغه د تعلیم په حق کې نو خو د ورونو په مرسته یې خپل زده کړو لا دوام ورکړه د الف جان ماماګان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ملګری وو هر وخت به د دوی په کورنۍ کې پښتنو ته په ورپې خستونځو بحثونه کېدل هم دغه سیاسي بحثونو برکتو چې د الف جان هم د خدای خدمتګار تحریک سره مینه پیدا شوه هغه غوښتل چې یو خوا د خپل قام د خپلواکۍ لپاره په قامی مبارزه کې برخه واخلي او بل خوا د خپل سیمې خزه د ناپوهۍ د تیرونه راوباسي او په خپلو حقونو خبر کی باچا خان د پښتنو د تعلیم او تربیت لپاره وړومبې د انجمن اصلاح افاغنه او بیا د آزاد سکولونو له لارې خپل مبارزه پر مخ وړه په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو پوه اپراسیاب خټک وای
باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په وړومبۍ برخه کې د پښتنو د پیدارۍ لپاره او د ټول هندوستان د برتانیې د آزادۍ لپاره مبارزه شروع کړه نو په هغه کې یو ډېره مهمه برخه چې وه هغه د سماجي اصلاحاتو یا د ټولنیزو ریفورمونو وه چې د هغې له مخې باچا خان کوشش وکړو چې پښتانه تعلیم حاصل کړي دوی زده کړې وکړي علوم خپل کړي او په دې کې هغوی ډېر زیات تاکید په دې کولو چې باید د پښتنو ښځې هم سبق ووایي تعلیم حاصل کړي مکتبونو ته لاړې شي او د ژوند په مبارزه کې فعاله غړیتوب ولري نو دې لپاره هغوی چې کومه رساله شروع کړه پښتو ژبه کې د پښتون په نوم نو په هغې کې سړو هم مضمونونه لیکل او ښځو هم مضمونونه لیکل او باچا خان او خدای خدمتګارو ډېر کوشش کولو چې ښځې تشویق شي، ښځو حوصلهافزایي وکړی شي چې هغوی زیاتې لیکنې وکړي. نو په دې کې یو تعداد پښتنې مېرمنې ولیدل شوې چې هغه په دې لیکونو کې مبارزه کې وځلېدي. په دې کې یوه الفجانه خټکه وه چې د کرک د احمدي بانډې سره تعلق لري، هغې هم خدای خدمتګارو په دې مبارزه کې برخه واخیسته او د خپلو لیکونو په ذریعه پښتنو کې عموماً او پښتنو ښځو کې خصوصاً بیداری پیدا کولو لپاره کار وکړو.
کله چې باچا خان په کال 1928 کې پښتون رساله خپرول پیل کړ، نو د پښتنو سړو سره سره یې په ښځو هم غږ وکړ چې په خپل قومي مبارزه کې برخه واخلي. دغه تحریک هغه پښتنې ښځې راوپارولې چې څنګه سزده کړې کړې وې او په پښتو کې یې لیک لوس کولی شو. په دوی کې یوه میرمن الف جان خټکه وه چې د پښتون رسالې لپاره به یې شعرونه او نثرونه لیکل. په دې لیکونو کې هغې د پښتنو ښځو د حقونو لپاره د آواز چتولو ترڅنګ د پښتنو د خپلواکۍ فکرونه مخې ته راوړل. میرمن الف جان په خپل یو شعر کې وایي، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار وخایم، زړونه وراته د خپلو خویندو په انګار وخایم، زړه مې دا غواړي چې ړانده سماج ته لار وخایم، د رواجي پردې نقصونه تار په تار وخایم. په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه په قومي مبارزه کې د پښتنو ښځو د کردار په اړه صدا سوای
په پښتون د سره کې ډېر زیات کنټریبیوشن دی، ډېر زیات شعرونه به راکل. نو موږ ته دا پته نه لګېدا چې دا ځوان دی که په حق رسیدلی دی. نو په 4 نومبر کې چې کله اسپورت ما پی ایچ ډی کولا، دا هغه ټیم چې راغلی ما فیلډ ورک ته راغلی ما، نو ولستان طرف ته تلم. نو ما ته د دې کې معلومه چې دا خو احمدي باندې دا نو موټر کې تیرې دوه پالته کې چې تقریبا موډونه موډونه راتلل شروع شو، چې څنګه موډو چې دا احمدي باندې بہت راضي. نو ډرور ته مې ماته ته چې پټرول پمپ سره مې درګه هغه بته له مچو نو ورته یې ان تکي ولا رجا خطه کې تاسو کوه دا ته یو ډېر نور خدای خدمتګار ته رسیدو. نو څنګه چې هغه کاونټر والا ته لاړو چې څه څه وکړي سلام مو کوو او نو مور چې مشه کې خبرې کې نه نو ته پوسټ نو کوم ته دې کلی هغه یاد دې احمد دی باندې ما دا پټرول پمپ بالکل سړک په غاړه او کله شو دا ورسره خبرې نو ته چې دلته کې دا یو خدای خدمتګار ته رسیدو دا الګدار خطه کې نوم دی یا هغه معلومات راکول شي هغه په خندا شو یا خو دې ما مشخور ده نو ما اور دې دا مشر خور مو روان دی دا او کنه په حق رسیدلې ده مې نه ته یو څه نشتا هغه چې نه ما بل روان دی دا او نن دې دا ریکوارډ هغه کوم ټاون شپ کې ورنه کړم بل خور دې هغه بچو فتونه دي آی ته دې نن تاسو سره خبرې نشي کولای دا کې بالکل شتا او په وګونو باندې دغه درنه ده خیر ما ته ملاقات ورسره وخت نه اونو شو دا چې درانه ما په ورین دي تاسو نو مرګ ورته وي دا چې کله دا تیر دي ان ټو کوماتو نو دا مو دوی ته وایي چې یاره دا څنګه خدای خدمتګارانو کې څه وګرځي او وګرځي نو دا د یو رغلي دي په ورین دي ورالو چې یې هغه انټرویو مو اخیستا او حیدر خان او چې چې دی چې منیسټر هغه ورته سپیشل ګرانټ هم ورکړو د ټول هغه ته چې دی هغه علاقې چې کوم کالج دی جنکو نو دا افراسیاب سے دی ورالو او هغه کالج دی چې هغه خطه کې تنوم باندې کو نو لکه مطلب دی هغه کنټریبیوشن چې دی څنګه سره دنیا ته را سرګن شو.
پختون مجلې په کال 2009 کې په خپل یو اداري کې لیکلي دي چې کله باچا خان د کوهاټ په دوره وو نو میرمن الف جان د سالار اسلم خان په لاس هغه ته یو لیک ولېګلو چې بیا د پختون مجلې د 1928 کال د فروری د میاشتې په ګڼه کې هم خپور شو. په دې لیک کې میرمن الف جان لیکي، خوګا پخ افغانه مونږ اورو چې نن ورځې د هندوستان جنکې په دې تحریک کې د ظلمو سره سمه برخه اخلي. ستاسو به هم زمونږ نه دا تمه وي، مګر دا تمه مو بې ځایه ده، ځکه چې د هندوستان جنکې په تعلیم کې زمونږ نه ډېرې وړاندې دي او پښتون زمونږ د تعلیم لا هیڅ انتظام نه دی کړی. اول خو په کلو کې سکولونه نشته او که چرته خال خال وي هم نو زمونږ مشران د جنکو تعلیم غیر ضروري بلکې نقصانی بولي. دا وجه ده چې سرکار هم زمونږ د تعلیم سره تسلی بخش انتظام نه کوي. میرمن الف جان وړاندې لیکي، تاسو خپل خدایي خدمتګارانو ته ووایئ چې هغوی د جنکو د تعلیم د لازمي کېدو لپاره خپل وس او کوششونه وکړي. گرینو د قیامت په ورځ به مونږ د خپل مشرانو غاړو ته لاس اچو. باچا خان په دې خط په خپل تاثیرات کې ولیکل چې د دې خط د لستون معلومیږي چې د دې پښتنې جنې پزله کې د پښتنو زنانو د ترقې او بهبود د پاره یو ریښتونی جذبه ده. باچا خان څنګه بریالی شو چې د سړو سره سره خزه هم قامی مبارزې ته آماده کړي او د علم او پوهې په کالو یې خسته کړي. په دغه اړه یو ځل بیا د افراسیاب خټک نورو
د دې کار یعنی ټول کریډیټ یا ویار چې دی هغه د باچا خان او خدای خدمتګارو په برخه ځکه دی چې هغوی لرې لرې کلو ته لاړل او کورنیو سره ولسونو سره پرګنو سره خبرې وکړې او دغې پسماندا سیمو کې خلک په دې پوه کړل چې تر څو زموږ ښځې بیدارې شوې نه وي کورونو کې د علم رڼا نه وي راغلي نو تربیت شوي ماشومان مخکې راوستل ممکن نه ده او قسمتۍ سره دوی پیغام خلکو واورېدو. خپله زمونږ کلي کې یعنی زما پلار خبره کوله چې باچا خان یعنی دا زما د زیږېدو نه مخکې خبره ده هغوی راغلي وو او یو ځلې سهار زمونږ د کلي کوڅې جارو کړې. زمونږ کلی د کوهاټ لاچی سر نږدې خدرخیل نوم یو کلی وو نو دې د کوڅې جارو کول چې باچا خان دغه ملګري راغلل نو د کلي مشرانو ښځو په دې خبره خفغان څرګند کړو چې مهربانه به کوڅې جارو کوي. نو د دوی یو وفد باچا خان سره ولیدل. باچا خان خو عملي استاد وو. هغه دې ښځو ته وویل چې که تاسو د کوڅې جارو کولو شوق لرئ یا مینه لرئ نو باید تاسو پرون جارو کړی وای او که خیر پرون نه وي کړی نو سبا ته چې بوم تر کړی کینی سبا ته به تاسو جارو کړئ. نن به مونږ جارو کوو ځکه چې مونږ راغلي دي ته یو چې د کوڅې جارو کولو او صفا کولو په اهمیت باندې خپل رونه خویندې پوهي. نو دا تاسو پورې چې هغه عملي استاد وو دنه څرنګه هغه په دې ټولو کلو کې ګرځېدلی وو او دا بیداری یوازې سړو پورې محدوده نه وه په ښځو کې هم پښتنو ښځو کې هم دې بیدارۍ نفوذ پیدا کړی وو.
کله چې میرمن علیب جان واده شو نو داغې د شیرونو اسلامه داغې سخر علی محمد کوله هغه په خپل د یو سرکاري سکول هډ ماستر وو. د علیب جان واده ډیر په کم عمر کې شوی وو خو د خزې خاوند کور ونه شو او 15 میاشتې وروسته علیب جان د ټول عمر د پاره د پلار په کور کې نستا. علیب جان پښتون مجلې ته ویلي دي چې باچا خان سو سوزلا داغوی سیمې ته ورغلی وو او داغې ورسره لید کاته شوی وو. هغه وایي باچا خان چې به کله هم راغلو نو هغې له به په سر لاس راخ کلو. ډاکټر وقار علی شاه وایي میرمن علیب جان یوازې لیکوال نه وه بلکې په هغه وخت کې په روانو سیاسي حالاتو هم خبر وه او د یوې تکړه سیاستدانې په توګه یې ځان په خلکو منلی دی. نوموړی زیاتوي
دومبی ډور کې حسین بیبی وا تر سرښتنه پورې پښتون رساله کې تاسو او رسوم نامینیشن چې دی خو په حوالے د سمره لیکل کړی دی حسین بیبی ډېر زیات لیکل کړی دی خو دا پښتون د دریم دور کې دی کوم چې پنځه سرښتن او سرښتن منځ کې وکاله دي پاګي کې دا رجال خطر کې شهرونه ډېر زیات دي او ډېر علي خان خبره دا ده چې کومه لکه تاسو ته چې باچا خان آرټیکولیشن او د خدای خدمتګارو دا دغه جذبه د صحیح معلومی دي ده چې لکه دا یو سکول لکه احمد باندې وروغون نکړلی دی او پاګې کې چې کوم فارمل تعلیم یې څنګه کړی سو دغه داسې نه کړي ډیګرې نه دي اخیستي او یو عامه پیغله او هغه دومره زیات بیا دغه کوي لګیا ده دومره زیات کنټریبیوشن دی دغه چې کله چې په 1945 کې کابینت پرشن وزارت میشن راځي نو هغه چې هغه کوم ګروپینګ کلاسز دي یاره دا ګروپ اے کې بدای علاقې ګروپ بی کې بدای کله چې پاکستان او هندستان ته څوم خبرې کوي نو په هغه ورځو کې اره ځان خطر کې د څومره مدلل تور سره ګروپونو باندې رینا کړي دا په دې لیکل کړي دي نو سره ورته اخیران پاتې شي یاره د ښځې څومره پوهه لرلا او د شعرونو په ذریعه باندې کوم هغه چې دا زړونه د خلکو نه بالکل نیکلي دي داسې څرګندې څرګندې خبرې کړي دي او دا شفا شفا شعرونه ویلي دي چې په هغې بنیادي دغه دا وو چې یاره د ښځو ته د جنکو ته دلته اوس بهر راوتل پکار دي او عمده وخت دی چې که مونږ د خدای خدمتګارانو د خپلو ورونو د خپلو پلارانو لاسونه مضبوط نه کړو نو هغوی به دا جنګ چې دی دا جټل جنګ هغوی بیلي نو کوم سیاسي شعور چې باچا خان د خدای خدمتګار او آرټیکولیشن ښځو ته ورکړی دی د هغې یو ثابته مکمله نمونه تاسو د علیب جان خټه کې په شکل کې دی.
میرمن الف جان په کال 1955 کې د تعلیم په محکمه کې د استاد په حیثیت ملازمت اختیار کړی وو او په کال 1991 کې د ګورنمنت ګرلز های سکول ټیرینا د پرنسپل په عہدہ ریټایرمنټ واخسته. الف جان خټک اوس ډیره کمزورې شوې ده او په احمدی بانډا کې د خپل کشر رور په کور کې ژوند کوي. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بلونه بعد عدم تشدد کاروان د یو بل نوموړي مبارز په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.